درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخا وره مورز په موبایل کړی وي سموخه خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبي یعنی له وو وجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي ارګوای پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخانی جهادي قومندان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپل مخالفانو په اړه له قهر ډکې څرګندونې وکړې بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه ده یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورتونو په اړه څېړنې کوي نیوز ویک مجلې او یو شمیر نور لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا له خوسته تختول شوی د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه د خوست والی ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي
دا راپور نمنګم اوریدل دي مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو زموږ امنیتي او کشفي اورګانونه معلومات راټولوي چې دا واقعا رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسات
دا فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخانه غړی تیرونه له خوسته تختول شوی دا فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکو د دې افغان چارواکي نوم نه دی اخیسته وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې ډډه کړې ده ارګوای چې په چې د جمعیت اسلامي ګوند پخانی کمانډان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل دا په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبريالانو سره شریک شي د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې د ملي امنیت ریاست یو سرچینې ازادي رادیو ته وویل عبدالستار غربندي چې په امیر ستار مشهور دروان میلادي کال د جنوري په 6مه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کې په عملیاتو کې وشل شو ریپورتونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غربندی تر څنګ سلور نور وګړي هم وشل شوی دا د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غربندی د قتل پاړه څېړونکو پلاوی د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي غربندی د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشهد دولت جوړون کې د ملاتړ کړی و د دیړل مرستيال امر الله صالح د غربندی د جنازي په مراسمو کې ویل چې نو مولوی د وی پی چلې د سیل مخې وجل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غربندی تورن بو چې غیر مسول وسله والی هم درلودل دا سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په 1 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي دا سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي رډیو ته وویل چې دوی ور بند غواړي
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوه ولایتونو کې دي په زابل او په کندوز کې په دوه ولایتونو کې د سولې ور بند په خاطر ځخ پورته کوي لاریونونه لري د جګړې له شکیل اړخونه څخه د ور بند او سولې غوښتنه کوي همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي نور د جګړې پر شکیل اړخونه فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي هغه جنگ چې واځي قرباني افغانان ورکوي
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګا کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله وروسته پایل شو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطانی فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا یې به یې هیڅکله له هیڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دوی تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیزا داسې داخله کېدلی چې هیڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وبالم. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده پای ته رسیدلی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخ یا اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادې اروپا د خبریالې هلینا تریش چوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریش چوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوي وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي 15، ایرات مار د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو خبرونه مولا زاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکی وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحي سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارکم سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراوړو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې په کې سارنوالی ته د نظام الدین قیصاری په کور د عملیاتو د مسولینو د معرفي کېدو وخت نه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا بم واورې چې نظام الدین قیصاری څوک وو که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوی. دا په داسې حال کې چې کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکی وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حمله قربانیان ملکی خلک دي. د کمیسون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پلوټ الوتکې د ورستي حمله پړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکی خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې دوی په راپور کې راغون شوی معلومات د بادغیس عام روغتیا ریاست تایید کړی دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمن یو څلور ماشومان په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلې او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي و. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړیول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي و چې په یو غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یو کلي بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یو کور په هوایي حمله کې و ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلرمه په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکی خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغي چې په 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت چمتو کول پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځنې کړې.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډیری خلکو لموږ د غوښتنې وشي دلته باید انتقالي عدالت باید تطبیق شي او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. 15 کلن پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال او 15 سنه ته 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیان سره خبرې کړي دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی. ولی متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو. چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شو کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2003 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي او اکثر په دولت کې حضور درلود چارواکي و. او د وخت حکومت مختو ویل شي چې تاسو دا راپور خپور کی موږ تاسو د همکارانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه لټمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته ور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاوده نو اوس زموږ همکاران په بیلابیلو دفاتورو کې د هدف وګرځیدو. ولې دولت ویل تر وخت پورې شاو زموږ سایدي دا گزارش تاسو پریدي. دا گزارش موږ لیکل ایله مکمل سوی مسند اسناد ټول موږ سره دي. ولې موږ غوښتل نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف. نو دا قانون تصویب زازموخ کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2000 شلم له جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خواو له خوا ترسره سوي دي د هغو دپاره یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښهوالی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره سره دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وا چې د یو نوی تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونه کولې چې په کې بل 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشری سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس پر شدی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیو لاستانک زیورت کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولای دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقانی شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 يرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډیر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بیګنا خلکو يرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلای کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلي چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,015,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ولسی جرګې د پلاوی په غو ریپورت کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې او د پلاوی په ورستی کې په مزار شریف کې د قیصاری پر کور د عملیاتو د څېړن لپاره ګمارل شوی او راغلی چې د قیصاری په کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاری په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤول وسلوالو د درلودلو لعمل امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاری د ویرولو او د حکومت د اوتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 878 قتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قومندان په امر د قیصاری کوري محاصره کړیو. د خاغری راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قومندان په امر د نظام الدین قیصاری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت په خانه مرستيال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قلوردو په خانه قومندان د دغه پیخي اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی پر راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصاری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستيال او علي محمد احمدزی د شاهین د 209 قلوردو قومندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاله نغه کیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلونه د کار اخیستلو او د قیصاري د نیولو په اړه پوښتنې موجودې دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیات وروسته نظام الدین قیصاري په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصاري اووه کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خو په دې ریپورت کې د قیصاري په اړه څه ویل شوی که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته، خو په قیصاري چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ په نښتو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتید، خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصاري غونډې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشي کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکړي.
د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصاري اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزي حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي، خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې وروسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزي حکومت د له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاري د 2013 کال په جولای میاشت کې توقيف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه شار کې خنړی لاریونو نو وسول چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانوي ته اور ورته کړ. قیصاري مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول، خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله، خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یو بل قضیه کې حکومت د بشري حقوقو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزه کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استیزه د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت وو او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ترامپ پرون لا واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي د سیسې په مرسته له قدرت د هغه د لیر کولو هڅه وکړه. ترامپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولسی خوابدای کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو یواد اول سمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. غوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې موږ ولس ډیر خوش کړ. غوی په هیڅ چی ناسم کار کوي خو غوی ځان زموږ پروګرام یواد مخکې غني. څونه مخکې او پرون بیا زموږ زړور جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو د پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د ماده پر دې باندې چې کای ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 25 کسانو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په لوري رای ورکړه او هغه ته پرات ورکړ. په سنا کې اته څلوشت مخالفي رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته له جمهور غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور مترومني مخالفه رای ورکړ. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړی دی. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې باندې چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ترامپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالد ترامپ له قدرت د ناوړي استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار راوستو چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار پر څیرنه وکړي. پر ترامپ تور پوری شوې و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څیرنې سره تړلی و.
په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنه کیږي. نیوز ویک مجله او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو لخوا چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره به تړاو ولري تختول شوی. ارګ وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون د فبروري په شپږمه ولسمشر ته وړاندې کړل. دا خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دی پړاګه شوی. د سولې د ولسی حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریون نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. او د رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدر اعظم لودویګ اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسیږي غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخته مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دوستان اوس هم مخکې لدی چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم نور محمد دی، د دوکان کې کار کوم. په دوکان
کمبلې خرڅوي. دغه کمبلې تاسو د کوم ځای نه راوړی؟ دلته ډیر ډول ډول شیپونه دي.
کمبلې هم موږ دلته خلو منډې کې خار او کمبلې راځي ټول شي نه دي.
اها ډیر ښه. او د کمبلو ترڅنګ دلته زګور ما چې تاسو د توشکو پوخونه د بالښتانو پوخونه هم خرڅوي. دا راته وایس چې څو شیان دلته خرڅوي تاسو؟
دلته ډول ډول شیان شته لکه سرتختی او توشک کنه. نور شیان هم ډیر دي. کا توشک غنه راځي ترکی دي دلته خلو خار کې او نور هم شته تختی شو او پرچونه سو او نور شان ډیر دي.
ان دې دکان کې یوازې تخپل کار کوي که نور څوک هم در سره دي؟
شته دي نور څوک هم شته خو جمعې ورځ نه درغه.
د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی تاسو پکې کار کوي؟
دکان بل چا د کار کوو نه درغه، شاګردان یو.
د ورځې څونه پیسې درکې؟ 2 روپۍ درکې؟
مونږ ته خو د میاشتې 4000 راکینو ما ته وغه
په دا 4000 افغانۍ یو باندې بیا ستاسو گزاره کیږي
بس مجبور کیږي شکر ده
په کورنۍ کې مو څو تنه غړي کار کوي
کورنۍ کې مو شکر ده یو درې تنه نورم کار کوي او 12000 لس نه پاره یو
اندرته وای چې د کمبل نه تاسو خپل په کور کې استفاده کوي که څنګه
وو ولې نه چې په کار شي مونږ خپل وړو ملګری